عملاً منتا ثابت کی کچیتا دوی بیا هم هغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي موږ وژني نو د دوی راتګ موږ نه وړو دوی که هیڅ کرم موږ ته ناراضي
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله یې د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې وروستی راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور بسره وورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپلو مبارزو پیل له ننګرهاره وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لویې غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په تودولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به یې رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بدل ته اترس لري که د هر چا سره ظلم کیږي، کله چا پیسې اخیستل کیږي، که څوک زورول کیږي، د باور غورځنګ د اترس ته براځي، که والی وي، که رئیس وي، که مدیر وي، که عامر وي، هغه به دا ستونزه حل کوي کنه دروازې به بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې ته کوي.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دوی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې، حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختې، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل ښکلي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو ښه ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یوه هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس ګوشه کیږي. دا نو ډیر خو تکمیل آلات د موسیقي سو لکه تنبور غندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کور ابزوت ک چې پنځه لستار سي،
تاسو ولې په کور ابزوت ک
ما د څه فکر وکړ تقسیمه چې دا تاویږي کنه د کوک چې تاسو ورته ویل کنه دا چې دا سیمان آیاریږي کنه په ما غراق باندې د ته ګوشه کی وای. ما یو د نبل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په د نساء کې په سر کې چې په دا حساب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ورواچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ کړه؟ لرګی دي چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دی چې دا په سکنی باندې شکول کیږي ډیر په نرم باندې ډیر په قراره چې مات نیسي بیا برمه کیږي دا بس ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کیږي دا کار دی بیا صافا کاري ده د هډوکی هم خوري خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړیږي تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړیږي
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه دغه تار څه رقم تار ده
تار سیم ده فولادي سیم ورته وایي د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازندي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مین مزه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپيږي او دا بازار ورستر بلی د تودیدو په حال کې ده خدا چې دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دي دا او د تورت پښتنې د کابل پوهنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاذ پدې تیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسی
اصلا خبره ده چې موږ خو یعنی په کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چاپ پورې د چاپ وسایل موږ ډیر لرو مثلا پنګونه په اسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دمر پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چې پیسې پیدا کړي پنګونه هم شته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی البته د نقد او تحقیقي ادبیاتو رابطه چې د دوړخي ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي نو دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابيږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کله چې تخلیقي شی اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وایم چې دا چې کیسه یې د افسانه ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا دا سی وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه د افسانه ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما د افسانه ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي مثلا ډیر کې ده اوس هغه نقد د افسانه ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات دسي حالات هم داسې بدل شوی دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثر شوی دی
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو دا غي غوندو شاهدان نه بلکې د بنسټګرو له جملې نه اغل تنقد شعر هم قوي و کیسه هم قوي و اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپم دی
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکو ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په اوسنی
پخوا په مثلا لس کال چې وای پنځلس کال یا شل کال پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتکا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو ته شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکر وکړه چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار هم ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې د هغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي. نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنی دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلند ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنی په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي څیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته، چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره،
نو پای او لستون کې نوې نوې لستون کې پیدا کول شي یو فائدلې شي په شاعرۍ په دې په خو په داسې وو شل کاله په خو پورې کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې به هغه چاپېدل نو شاعر به تقریبا ډېر وخت لستون کې باندې راځ کو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې راځ کو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ نظر وینو چې مثلا یو شاعر وو پای کال دوه درې څلور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتې درو او بیرته د پریوتو شاعرانو کنه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کنه نو ځان نشي بدلولی جامع نشي بدلولی په شاعرۍ کې خپل پر شاعرۍ کې تغیر نشي راولی په هغه زړه شکل باندې تری دي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې کتابونه شاعرانو لوستل ک نور څه وجوهات
انور سی بیا خو د سې و چې د ماجرت شپې وي پر دې وطنو غریبي و بې وسي و د افغانانو در په درجن دوله ک د نور افغانانو همنګ بې وطنو یو خو د غلاملو چې ډیر زیات د کمترۍ احساس بم کو په پردي وطن کې او بل زمونږه تا چې په کوم سیمه کې اوسېدلوالته د قلندر مومن په نوم باندې یو د سي د بي ټولن او د هغه سره ناستې پاسې کولې ورسره پتنګ څنګه کې چلته به کومې فې مې وی دا غنه د ادبي خبرونې اورېدې د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول دا سی یو تاثیر چې هغه سوچ چې مونږ کې مړ بچ کې را پیدا کو یو څه د کلو ته اړ کړو تر اوسه لګي یو څه د کو
د سی معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته دروان جگ اغرنګونه ستا په شیر کې وځي په ځای شوی يم د سیخکاری
انور صاحب کزما شاعری ته سمره ول ولي تقریبا 15 پیدا ویا پسدان تراته او پسد پورې زده ویل شم چې زما په شاعری کې بس غربت بی وطنی جنگونه کونډه یتیم بی وسی بی وزلی په دغه موضوعات پکې ډیر زیات دی
دا دردونه هر چاته رسیدلې دي د هجرت درد شو د بی وطنۍ درد همدارنګ جنگونو کې د ټکونو د وژنو دا ټول دردونه هر چاته رسیدلې او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري ته هم یو افغاني نو دا درد منعکس کړي دي خلکو ته انځور کړي دي د شیر په جو مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالات او د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړي دي لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم زما په ژوند کې ډېری بدی پیخي راوسی دي او مونږ دې ته اړ کړو چې خپل وطن پریدو یا خپل خپلوان بلکې ما چې کوم درد دې لري به د وطنوالو په شاید زمانه نور وطنوالم ډېر درد دې کړی دي خو زه خپل ځان چې سمره ګومان کوم انقلابونو زمنګ بس هر څه ویجاړ کړی دي او ډېر زیاتې دردولې هم دغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس له لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او سو احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو
مس کوم شعر به سره شته
انور صاحب شعر دی وای یو داسې وخت وو چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ خو په سر مې ماتې دل کاڼي نه پکې رحم او زړسوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلکو که هلته اوسېدل کاڼي و پښتونخوا د امن کور خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي پردې وطن د هجرت شپې او زبې پلار او ما به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي نور مې څه یاد نه وو د لاس په مزدورۍ اخته وم په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي په ما باور وکړې ملګرو دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله جړیدل کانی هلته به خلکو همیش کانی ورول په نورو خمار هان به بیا د ځان سره ساتل کانی
ډیر ښکلی شعر ډیر دردونکی شعر دی ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټا بیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی او لګی یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس یو فکر ته راځي سور ته راځي لګی او سم شاعري کوو
کوم کتاب چاپ شوی دی
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې ګل زما د خاورې زما لومړنی شعري ټولګه ده
راتلونکي د پاره څه پلان لري کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره کنه
هڅه مې شروع کړې ده هر څه خلاص زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی صرف بس د دوه ملګرو لیکنې په پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډیر زر به د لوستونکو
دا شعر هم پکې کېدی شي
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه هم دا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعران ورسره مخ دي به زما او د هغې یو حال و خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بله مهمه پوښتنه دا د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو له په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستانی ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې په 1 روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور
خو اوس راته یو ښکلی غزل وی نظم وي چې شعر درسره
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو د زړه کور مې پرې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سوی ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیوادو د چا یادو نه سکون وو نه قرار نه مې آرام وو ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به دیوا تل بل ساتلا
ماری هان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس څو کړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري سی بونه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم. هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلی دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانې شاعر شو نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار کوي. هغې دا د هغې شعر کې د هنیت او د هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر د کم شعر دی خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې څوک په ډډه ناړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره د درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې او دا شعر باید ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ور تیره شوه. سپین ویښته یې باد خواره واره کړل. لاس یې پرې ونیو. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ پرون له کړکۍ سره ایوي بلیته مخامخ ایخي وي ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نشم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې بوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل، په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولي نه کړای اغیار تریغه. په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک مهار دریغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، به هر ګل ښایسته به تیر شي بهار دریغا، د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، ګرانبها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا، ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، کاشکې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغا، د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی، د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغا، که مدا مې له خپل یار سره وصال شي، که مدا مې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا.
سهار ګل میرزه په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهار ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږې، ته خو پوهېږې که نه، هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته پناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې در ته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یم.
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سوداں